څلور بجې شپې احمد شبریم د ازادي رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوري شی چاري. یو شمیر امریکایي چارواکي د ولسمشر ترامپ پر دې پریکړه حیران شي بي چې په راتلونکو دوه نیمو میاشتو کې افغانستان امریکایي ځواکونه باسي. دا چارواکي دا اعلان د افغان سولې د روانو خبرو په زیان بولي. تر خبرونو وروسته د دې څرګندونو تفصیل اوریدلی شئ. خبرونه اسدالله لودین اوروي.
هند وایي د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ کوي. ناټو وایي افغانستان کې خپل ماموریت شرایطو ته په کتو پای ته رسوي. او د نوبل د سولې جایزه سږ کال د خوړو نړیوال سازمان ته ورکړل شوه. بشپړ خبرونه. د هند د بهرنۍ چارو وزیر وایي هیواد د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې له هڅو ملاتړ او له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکوي. سوبرامینیام جی شنکر نن د ملي مصالحې عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره په کتنه کې ویلي افغانستان کې سوله هند کې د سولې په معنا ده. عبدالله دغې کتنه کې ویلي افغانستان کې د سولې لپاره استثنایي فرصت برابر شوی چې باید له لاسه ونه وځي. هند ته د ښاغلي عبدالله د سفر نن څلورمه او وروستۍ ورځ ده. له افغانستان د ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ له اعلان وروسته ناټو وایي چې په افغانستان کې خپل ماموریت شرایطو ته په کتو پای ته رسوي. د ناټو عمومي منشي ین ستولټنبرګ پرون پنجشنبه په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې دوی پریکړه کړې چې یو ځای افغانستان ته تللي او په راتلونکي کې د ځواکونو د تنظیم په اړه به هم په ګډه پریکړه کوي. ستولټنبرګ دا هم وویل چې ناټو اوس په افغانستان کې 2000 ځواکونه لري. کندهار کې ځایي چارواکي وایي چې وسلوالو مخالفانو یو نوی جوړ شوی ښوونځی له فعالیت مخکې په بمونو ویجاړ کړی. د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته ویل چې پیښه په جړی ولسوالۍ کې شوې.
تیر ماښام د جړی ولسوالۍ د ماجر په دوم کېم کې یو تازه جوړ شوی ښوونځی په مینونو وال بزول. دا ښوونځی د کلو پراختیا وزارت لخوا جوړ شوی ول.
دوی وایي د غلمړنی خوندې د ودانۍ چارې بشپړې شوې وي او د رنگ په حال کې وو. یاد خوندې شپږ درسي خونې درلود او تر اوسه پرې د چارواکو په وینا شاوخوا 15 میلیون افغانۍ لګښت راغلی وو. د فوټبال غوړ لیک سیالیو په لړ کې څو شپې وروسته او قبان هندوکوش او د میوند اتلان لوبډلې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. دا په کابل کې د روان لیگ وروستۍ ګروپي سیالۍ ده. تر اوسه شاهین اسماعیل، طوفان حریرود او سپینغر بازان ټیمونه نیمه پایلوبې ته تللي. د نن ورځې ګټونکي لوبډله به د همدغو دریو ټیمونو تر څنګ نیمه پایلوبې ته لار پیدا کړي. د تیر ماښام په لوبه کې اباسین څپې موچای عامو لوبډلې ته 3-1 ماته ورکړه. د نوبل د سولې جایزه سږ کال د خوړو نړیوال سازمان یا WFP ته ورکړل شوه. د ناروې د نوبل کمیټې مشر بیرت رایس اندرسن نن دغه جایزه اعلان کړه. د ناروې د نوبل کمیټې پریکړه وکړه چې د 2020 کال د سولې جایزه له لوګي سره د مبارزې، جګړه ځپلو هیوادونو سره د مرستې او په کړکیچ او جګړه کې له لوګي څخه د یوې وسیلې په توګه د کار اخیستو د مخنیوي لپاره د خوړو نړیوال سازمان ته ورکړي. د خوړو نړیوال سازمان د افغانستان په ګډون جګړه ځپلو سیمو کې د لوګي د کمولو او د خوړو د تامین لپاره کار کوي. سږ کال دغې جایزې ته د افغانستان د ښځو د حقونو ملاتړې فوزي کوفي نوم هم لومړني لیست کې شامل وو. بلاروس وایي د خپل لومړني ریاکټور بشپړه پرانستې ځنډولې ده، ځکه چې د دوی د استراوټس اټومي بټۍ د روسیې لخوا د جوړېدو په حال کې ده. ټاکل شوی وه چې د لیتوانیا پولې ته 50 کیلومترۍ کې پرته دغه بټۍ د اکتوبر له 6 تر 9 پورې پرانستل شي، خو کابینې دا کار وځنډوه. دغه اټومي بټۍ باندې چې د روسیې دولتي شرکت لخوا جوړېږي 10 میلیارده ډالر لګښت راځي او لیتوانیا یې مخالفت کړی دی. لیتوانیا له دې وړاندې له استراوټس بټۍ نه د الکترونیکي توکو واردات بند کړی دي. د سپینې ماڼۍ مالج ډاکټر وایي ولسمشر ډونالد ټرمپ خپل درملنه بشپړه کړه او کولی شي سر له سبا شنبه په عامو مناسبتونو کې راڅرګند شي. ډاکټر شان کونلی وویل په کورونا ویروس د ولسمشر ټرمپ د اخته کېدو لس ورځې پوره شوې. د پرمختللي تشخیص بهیر ته په پام د مالجې ډلې ارزونه داده چې اوس په عامو ځایونو کې د ولسمشر ټرمپ حضور بې ضرره دی. ډونالد ټرمپ په کورونا ویروس یا کووید-19 ناروغۍ تر اخته کېدو وروسته 3 ورځې په روغتون کې هم تیرې کړې. ولسمشر ټرمپ تر دې که ویلی وو فکر نه کوي چې ساری ناروغي دی ولري، ځکه د خوال احساس کوي او کولی شي په کمپاینی غونډو کې ګډون وکړي. دغه سرګندونو پر وختي متخصصانو کې د کورونا وایروس د خپرېدو په اړه اندېښنې ځکه ولاړې کړې و چې د ولسمشر ترامپ په کمپاینی غونډو کې ګڼ برخوالو ماسکونه نه کارول، او د قرغزستان ولسمشر وایي چې په دغه هیواد کې د قدرت خلا د ستونزې د حل لپاره نوې کابینه تشکیل شي تیار دی چې له واکه لری شي. سورنبای جنبیکوف نن جمعه پر خپل ویب سایټ په اعلامیه کې دا هم ویلي، کله چې اجرایه مشروع چارواکي تصویب شي دای تیار دی چې د قرغزستان د جمهوری ریاست له څوکۍ لری شي. جنبیکوف دا تازه څرګندونې د اپوزیسیون ګوندونو په مشرۍ له تاوتریخجنو اعتراضونو وروسته کړې دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. یو شمیر امریکایي چارواکي د ولسمشر ترامپ د اعلان اندېښمن کړي چې افغانستان تر ژمي پورې خپل ټول ځواکونه باسي. جنرال دولت وزیر وایي ترامپ په داسې وخت کې دا اعلان کړی چې افغان ځواکونه لا هم په ځینو برخو کې کمبودیانې لري،
په هوایي برخه کې، د توپچي برخه کې، په زرهدارو برخه کې، کشف او استخبارات او انجینري.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې غزنی د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې په لسو ولسوالیو کې د نجونو ښوونځي نشته.
لکلونو کلونو جګړې روانې دي، مکتبونه نسته، ټول نجونې او هلکان هم تاهیله لري سي په کرباخ کې مکتبونه شروع سي.
ازادي او اوریدونکو پروګرام هم درو، په دې پروګرام کې تاسو په شخص په شوي پیغامونه خبرو. افغانستان د امریکایي پوځیانو د استلو پاړه د ولسمشر ترامپ د اعلان پاړه د امریکا دفاع وزارت لڅویلو ډډه کوي، خو جنو چارواکو د شاغلي ترامپ ناببره اعلان دا اعلان ناببره بللای او ویلي دي چې د ځواکونو د استلو لپاره به قید او شرط د مشخص نیټه اعلان د افغانستان د سولې د خبرو پر مختګ ته زیان اړول شي. طالبانو د امریکا د ولسمشر د دې اعلان چې تر کرسمس پورې خپل پوځیان له افغانستانه باسي هر کله کړي. اسمت ساروان راپور لري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تر راتلونکي کرسمس پوري له افغانستان د امریکایي پوځیانو د استلو اعلان په داسې حال کې وکړ چې له طالبانو سره د افغانستان د دولت خبرو تقریبا هیڅ پرمختګ نه دی کړی. ځینې امریکایي رسنۍ او شنونکي سره لدی چې په دې کې شک نه ویني چې ولسمشر ترامپ د جګړې د پای ته رسیدو غوښتونکی دی، خو له افغانستان تر مهال وې شوړانګې د ځواکونو د استلو په اړه د وروستي ټویټ د امریکا د راتلونکي میاشتې د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره تړلې ګڼي. اکثر امریکایان له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وټلو غوښتن کړي، خو امریکایي رسنۍ د ځواکونو د استلو په اړه د ولسمشر ترامپ ټویټ د توقع خلاف بولی. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون تر اوسه پورې د ولسمشر ترامپ د اعلان په اړه چوپتیا غوره کړې ده. د پوځ په چارواکي د نوم د نه څرګندولو په شرط امریکا شخته ویلي چې د ترامپ خبرې په دې اړه د لومړي ځل لپاره په ټویټر کې ولیدي او په دې اړه له دوی سره خبرې نه دي شوې. اسوسییټډ پریس خبري اژانس هم د پینټاګون د چارواکو په قول ویلي دوی له افغانستان د ځواکونو د استلو له دې پلان چې ولسمشر ترامپ اعلان کړی خبر نه دي، او نه دوی ته ویل شوی چې د ځواکونو استل چټک کړي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د شاغلي ترامپ د څرګندونو په اړه د پینټاګون او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکي خبرداري ورکوي او وایي چې د ځواکونو د استلو لپاره د مشخصې نیټې ټاکل کېدای شي د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بریالیتوب له خنډ سره مخامخ کړي. د ولسواکۍ د دفاع بنسټ د څېړنیز انسټیټیوټ غړی برادلی باومن امریکا شخته وویل
ولی موږ دوه درې څلور زره ځواکونه له هغه ځای او باسو چې په نړۍ کې تر بل هر ځای هلته ډیر ترهګر تروریستي ډلې او تنظیمونه شته. دا ډیره بده پالیسي ده. بیخي ښکارا ده چې ولسمشر تر انتخاباتو مخکې د سیاسي هدف لپاره اعلان کړه.
په همدې حال کې واشنگتن پوسټ ورسپانه وایي ولسمشر ترامپ له افغانستان د ځواکونو د استلو اعلان په داسې وخت کې وکړ چې دفاع وزیر مارک اسپر له هیواد د باندې وو او د پینټاګون اکثره چارواکي د کورونا وایروس د خپرېدو په خاطر قرنټین دي. د دې ورسپانې پر اساس د پینټاګون چارواکو د پنځشنبې په ورځ د ترامپ د ټویټ په اړه چې تر کرسمس پورې امریکایي پوځیان له افغانستانه باسي له څه ویلو ډډه وکړه او ویل چې په دې باب له سپینې ماڼۍ څخه معلومات واخلي. درې اونۍ وړاندې د پینټاګون یو جګپوري چارواکي کانګرس ته ویلي وو چې تر نومبر پورې به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 5000 ته کم کړي، خو په داسې حال کې چې یو شمیر امریکایي چارواکي او کتونکي تر مهال ویش وړاندې او بې قید او شرط د امریکایي ځواکونو استل د افغانستان د سولې لپاره زیانمن ګڼي، طالبانو د ولسمشر ټرمپ د ټویټ هرکلی کړی او هغه د سولې لور ته یو ګام بللی دی.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د اعلان ته چې ترجمې خپل ځواکونه له افغانستانه باسي، د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله اندیشمن کړی دی. عبدالله په نوې ډیلی کې له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکې کې په دې اړه څرګندونې کړې دي. له نوې ډیلی د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزي په ټلیفون را سره ده. فیروزه جانې، د ډاکټر عبدالله په دې برخه کې نور تاسو ته څه وویل؟
مننه. بلې، ډاکټر عبدالله څو دقیقې وړاندې ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې د ولسمشر ټرمپ د وروستیو څرګندونو چې هغه به تر کریسمس پورې له افغانستان نه خپل ځواکونه وباسي وویل چې که څه هم د افغانستان لپاره سخت ده، د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره ولې په کار ده چې له دې وروسته موږ زیاته هڅه وکړو چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه لا تقویه شي او ورځ بلې ته پیاوړي شي. ښاغلی عبدالله، راسته خبرو کې د امریکا د انتخاباتو په اړه هم نظر څنګه څرګند کړ؟ وی وی چې د هغوی پورې اړه لري او باید انتخاباتو سی ولې هر اداره چې راشي موږ توقع ورنه ده د امریکا رهبری کې چې هڅه دي توقع مدره چې افغان سولې سره د افغان سولې په برخه کې همکاري وکړي. همدارنګه ښاغلی عبدالله د بلې پوښتنې په ځواب کې نور معلومات په موږ سره شریک کړل. د دوی مسایل چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي، د ویلې چې د همدې خبرو د لا پیاوړي کېدو د دې خبرو د تاسو مخ ته لاړ شي د بین الافغاني مذاکراتو په برخه کې. وی وایي چې هیوادونه په سفرونه پیل کړي دي او غواړي چې دغه موضوع چې آیا طالبان په څه ډول له افغان حکومت سره سوله وکړي د ټولو ګاونډیو هیوادونو نظریات باید واخیستل شي، هغوی سره سره مشورې وشي چې دوی نظر او څنګه کې راشي په ټوله کې دا پروسه رښتینی اوسي او کامیاب شي. د دوی نظرونو اخیستل ضرورت دی او ډېر مهم ده. همدارنګه ښاغلی عبدالله په دې اړه وویل چې د روسیې په اړه چې روسیا به وکولی شي چې افغانستان سره په سوله کې همکاري وکړي که نه، ځکه تر دې وړاندې روسیا څو ځلې تورنه شوي چې له طالبانو سره به مرستې کېږي، البته د هغوی له خوا نه مرستې کېږي، خو روسیې دا مسایل که سم رد کړي دي. دا موضوع مو له ښاغلي عبدالله نه وپوښتل، ده وویل چې د موږ هڅه دا ده ترڅو قناعت ورته ورکړل شي چې په افغانستان کې چې سوله راشي د سیمې د ثبات لامل ګرځېدای شي. چې بهرته په لنډو کې تاسو ووایم چې تر دې مهاله ښاغلي عبدالله هندي چارواکو سره کتلي دي، د هند له صدراعظم نریندرا مودي، د هند بهرنیو چارو وزیر سیمنې ملاقات ورسره درلوده، جی شنکر سره، همدارنګه تر هغه مخکې د هند د ملي امنیت له سلاکار اجیب دوول سره کتلي دي او د افغان سولې اړوند ورسره سلام مشورې او نظریات تبادله کړي دي.
بله، مننه فیروزه عزیزی و لنی ویډیلی څخه از مش خبریاله. بیرته راګرځو له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وټلم مسلې ته. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویان جنرال دولت وزیری وی ک په ناڅاپي توګه امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووسی، دا به د امریکا د دولت لخوا د افغان ځواکونو سره جفاوی. اجمل ان له جنرال دولت وزیری سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې کچېره همداسي چې ولسمشر ټرمپ ویلي د دې کال تر پای پورې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووزي، په افغانستان کې به پر روان وضعیت او جګړې اغیزې شوي.
افغانستان وسوال پوز په هر صورت چې وي د خپل هیواد نه دفاع کوي، د مسولیت هم دی وظیفه هم ده، مګر د دې ترڅنګ ورتیا او دې ته کوو ګورو ځینی برخو کې د افغانستان وسوال پوز کمبودیګانی لري، لکه په هوایی برخه کې، د توپچی برخه کې، په زریدارو برخه کې، کشف او استخبارات او انجینری. نو امریکایان که دې ته توجه ونه کړي او یو جانبه فیصله کوي د افغانستان څخه ووزي او د افغانستان وسوال پوز سره مرسته ونه کړي، کومک ونه کړي، په ښوونه روزنه کې مرسته ونه کړي، دا به د دوی ډېره اشتباه وي. لکه د شوروي اتحاد چې په یو طرفه خپل قوتونه وویسته، نو دا به د دوی ډېره اشتباه وي. امریکایان که چیرې افغانستان څخه ووزي، باید په پوره تدبیر او په ډېر احتیاط باندې ووزي او په خپله باندې هغه برخه چې په وسوال پوز کې کمبوتی لري نواقص لري یا کمزوري لري هغه ته باید توجه
که چیرته امریکایي ځواکونه امداسي چې ولسمشر ترامپ ویلي د دې کال تر پای پورې له افغانستان نه ووزي په مشخصه توګه به د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو کومې برخې ډېری اغیزمن شي
خو زکات شتاره چې زمونږ اوی پاوس تر اوسه پرې په خو نه دی ولاړ مونږه الوتکې چې ښکاری ښکاری بمبار یا د مافوق صورت سره الوتکې نه لرو مونږه مدافعه وی قطعا نه لرو لکه رادار او توپچی دا پیاوه راکټ دا پیاوه دا مونږ په خپل باندې نه لرو په ترانسپورتي برخه کې په هوایي برخه کې مونږه ترانسپورتي الوتکې ډېرې کمې لرو اکمالاتو لپاره او د دې تر څوره مونږه د توپچی قواوی چې دی په خاني زړې توپچی قواوی دی نوې توپچی قواوی نه لرو کافي چې مونږه په لری مساحه کې خپل قوتونه حمایت کوو یا په انجینری برخه کې مونږ مشکلات لرو په زریدار ټانک نه لرو زری پوشونه ماشینی ماری بوی نه لرو نو په دې حساب باندې اغیز ډیر زیات دی خو زونه چون پاوز ډیر پاوز دی سر فندونو کې د هوا سر مینا نه پارش دو وی به خپل هوا ساتنه وکړي او امریکا کچیر مالی مرستهونه کی کچیر په خونه روزنه کې مرستهونه کی دا به امریکا په عجله باندې ووزی او بدون د کوم تعهد د سولې مذاکرات کامیابی ته نه رسیږي دوی وزي نو معنا دا ده چې افغانستان خوشی کوي او دا به دوی غټه اشتباه وي او د دومره مصارفو سره او د دومره سرګردانیو سره که دوی یو طرفه فیصله کوي دا به دوی ډېره غټه اشتباه وي او جفاه وي د افغانستان سره
د افغان دولت لپاره څه پکار دي که چیرته داسې یو څه کیږي چې بهرني ځواکونه له افغانستان نه ووزي څه تغیرات دوی راوړلی شي چې خپله دفاع په دې خپلو سرتیرو په خپلو اوسنیو شتو امکاناتو پیاوړي کړي
ګوره د افغانستان د حکومت لپاره د دولت لپاره دوی هم چانس لري چې که اجرات پکې وکړي او که عمل وکړي کولی شي چې دوی وضع ته تغیر ورکړي لومړی په دې دوه کالو کې افغانستان دولت یو طرفه ټول افسران چې با تجربه افسران و هغه تقاوت کړه په کرو باندې کې نو ځوانان او به تجربه کسان رهبری ته راوسته د افغانستان دولت کولی شي چې کاملا با تجربه افسران که تقاوت هم دی بیرته راولي او وظیفه ورته وسپاري یا مثلا داسې وکړي چې په کتابتو کې تغیرات راولي او په اکمالاتو کې د وسلو په اکمال کې د خونې روزنې په برخه کې یا مثلا د مهمات په برخه کې چې فشار وچی چې د سپکو وسلو مهمات په افغانستان کې تولید شي او یا غی اضافي مصارف چې دی هغه را کم کړي د فساد مخه ونیسي نو په دې برخه کې کدی کولای شي چې به خپل ځان باندې متکی شي او کني وینم تاسو ډېر مشکلات سره به مخ شئ
د پوزي شارو کارپو جنرال دولت وزیري
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
د فنلند سر ریاسمي د وی ورځې په مخه خپل څوکي وی ځوان انچلې تسپارلې ده د دې جالب مطلب پاړه وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي د قرغیزستان جمهور رئیس ویلي چې همتو دي چې استعفا وکړي سورنبای جین بیکوف دا خبره نن روسه تر هغه وکړه چې د پارلماني ټاکنو له پایلو ناخوش موترزانو د نوي کابینې درامسته کې دوه غشتنه وکړه تفصیل د سفیولا سانګزی پورا پورک
د پارلماني ټاکنو له پایلو ناخوښو کسانو بل اخره د قرغیزستان جمهور رئیس انعطاف ته اړ کړ سورنبای جین بیکوف په خپل ویب باندې لیکلی چمتو دی د نوي کابینې تر تایید وروسته استعفا ورکړي د هغه په حواله زیاته شوې کله چې په قرغیزستان کې قانون یو وار بیا حاکم شو چمتو دی د جمهوری ریاست څوکۍ پریږدي که څه هم داسې بریښي چې د جمهور رئیس جین بیکوف دغه وړاندیز او انعطاف د واک د انتقال چاره اسانوي خو معلومه نه ده چې د آیډیال شرایط به پوره کیږي که څنګه د قرغیزستان جمهور رئیس داسې وخت نن جمعه چمتووالی ښودلی د هر څه په سمېدو واک پریږدي چې د پارلماني ټاکنو د پایلو په اړه ناخوښو سیاسي ډلو او مظاهرچیانو د تازه مظاهرو د ترسره کولو غږ پورته کړی د قرغیزستان پارلماني ټاکنې یک شنبه وشوې چې پکې د اوسني واکمن رژیم اکثر پلوي کسان بریالي اعلان شول دې پایلو د منځنۍ آسیا د دغه هیواد د سیاسي مخالفو ډلو او خلکو توند غبرګون وپارو او پراخې مظاهرې ترسره کړې د د مظاهرو په ترڅ کې خلکو دولتي ودانۍ ونیولې او د انتخاباتو کمیسیون یې اړ کړ چې چهارشنبه د پارلماني ټاکنو پایلې باطلې اعلان کړي. ولسمشر سورنبای جنبیکوف هم د پایلو له باطلېدو سره موافقه وښودله. مظاهرچیانو د نوي موقت حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې، هغه غوښتنه چې دوی د تحقق لپاره د مظاهرو د دوام ګواښ کړی. د سیاسي مخالفو ډلو له منځه څو تنو د نوي موقت حکومت د رهبري لپاره چمتووالی ښودلی، خو تر اوسه په هیڅ یو موافقه نه ده شوې. له یک شنبې راهیسې د منځنۍ آسیا دا هیواد په تازه کړکیچ کې ایسار دی چې ورسره په اکثرو ښارونو کې عادي ژوند ګډوډ شوی. په ځینو راپورونو کې خلکو دا شکایتونه هم کړي چې د مظاهرو په پلمه ځینې لوټماران د خلکو شخصي شتمنۍ او وسایل غلا کوي.
په افغانستان کې په تیرو تقریبا شلو کلونو کې د ښځو د حقونو د ترلاسه کولو په برخه کې ویلوې لاسته راوړنه شوانځیو ته د میلیونونو نجونو تک دی، خو له دې سره سره بیا هم په میلیونونو نجونې تر اوسه له زده کړو بې برخې دي. یو هم غزنی ولایت ته چې ویل کېږي په لسو ولسوالیو کې د نجونو لپاره هیڅ شوانځی نشته. پر دې سربیره له پنځلسو ولسوالیو یې تر هم اوسه یوه نجلۍ له دولسم ټولګي څخه نه ده فارغه شوې. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی راپور لري.
سادیه د غزنی قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکې ده. دا وایز لوی غواړي چې شوونځي ته لاړ شي، خو دا جګړو له امله د دې په سیمه کې د نجونو شوونځي نسته. دولت او وسلوال جنگیالي د زموږ پر حال رحم وکړي.
کلونو کلونو جګړې روانې دي، مکتبونه نسته، ټول نجونې او هلکان هم تاهیله لري سي په قرباغ کې مکتبونه شروع سي. موږ له دولت غواړو سي موږ ته مکتبونه جوړ کړي او موږ خپل زده کړې او تعلیم یافته سو ډاکټرانې سو یا انجینر یا شل موږ نه جوړ سي. موږ څو پورې داسې پکې رو کې ژوند کوو، موږ راتلونکی خراب سو، آینده هم خرابه ده.
دا یوازې سادیه نه ده چې د زده کړو هیله لري خو لاسرسی نه ورته لري، بلکې د غزنی ولایت تر نیمایي په زیاتو ولسوالیو کې نجونې له زده کړو محروم دي. د غزنی د پوهنې چارواکي وایي د دغه ولایت تر 400,000 پورې ماشومان ښوونځیو ته نه ځي. د پوهنې رئیس محیب رحمان انصار وایي د دغه ماشومانو تر نیمایي برخه زیاتې نجونې دي.
اکثریت قاطی اکثریت انجونی دی، یعنی 100% دغه تعداد انجونی تشکیلوي چې په یو تعداد زیات ولسوالیو دی غزنی کې د انجونو زده کړې له بده مرغه د مال نشته.
محیب رحمان انصار وایي وسلوال طالبان اجازه نه ورکوي چې د انجونو لپاره ښوونځي ورغوي او یا هم جنې مکتبونو ته شامل کړي.
تقریبا دوله سودر دو سول سوالی په شاوخوا کې لقاتی ممانعت سره مخ شمو او دلیل هم د ممانعت د مسلم مخالفینو نارضایت او هغه هم دلته د پروژو ته خندونه ایجاد کړل. دله د چدا دلیل له خپل مل سره شریک شوی ولې د مکتب ممانعت ایجادوي.
وسلوال طالبان بیا په دې اړه له څو ویلو څخه ډډه کوي. تر دې وړاندې د پوهنې ریاست په وار وار ویلي چې وسلوال طالبان د نجونو د تعلیم مخنیوی کوي. وسلوالو طالبانو بیا د پوهنې چارواکي د نجونو د ښوونځیو په نه جوړولو کې ګرم بللي. مدني فعالان بیا د ښوونځیو د نه جوړولو پړه پر دواړو لورو راچوي او وایي دواړو لورې نه غواړي ښځې د زده کړو حق ولري. سلام افغان وایي ښکاره خبره ده چې طالبان د نجونو له ښوونځیو سره مخالفت ښیي، خو پوهنې ریاست او د سیمې خلکو هم په دغه کار کې ناغېړي کړې ده.
پوهنې ریاست منهج دی او مسؤل ریاست دا اراده نه لري چې ښوونځي جوړ شي. منډه نه ده کړې، غږېدلې نه دي. په دې کې تنا پوهنې ریاست نه ده ګرم، په دې کې ولس ګرم ده چې نه غواړي، راغلي نه دي، پسې ګرځېدلې نه دي.
په غزنی کې د ښځو چارو رئیس شکریا ولی بیا وایي تر اوسه پورې په دې نه پوهیږي چې په دغه ولایت کې د نجونو د تعلیم په وړاندې خنډ څوک دی، خو زیاتوي د تعلیم په برخه کې د نجونو وضعیت د اندېښنې وړ دی.
متاسفانه موږ هم تر اوسه پورې دا مشکل نه دی پیدا کړی چې معرف ولې د مکتبونه نه خلاصوي. باید ډیر سعی او تلاش وکړي او د حل لاره پیدا کړي چې دا مکتبونه هیجات سي.
دا په داسې حال کې د چې تعلیمي ماهرین په غزنی کې د نجونو او ښځو د تعلیم اوسنی حالت تر ټولو بد وضعیت ښیي. د غزنی مرکز اړوند امیر محمد خان د عالی لیسې مدیره کبرا صاحبزاده وایي هر چا چې د نجونو او ښځو په وړاندې ستونزې جوړې کړي له هغوی هیله کوو چې دغه ستونزې له منځه یوسي.
دا هیله کوو له خلکو څخه، دا د قومي مشرانو څخه، بیا په پای کې له طالبانو څخه، چون تعلیم او تربیه په قرآن کې هم راغلی ده، موږ پیغمبر په تاکید کړی ده چې موږ باید تعلیم او تربیه ولرو. خو که ښځې وي په مکاتبو کې وي، معلمانې وي، ډاکټرې وي، پولیسانې وي، دغه د جامع یو مبرم ضرورت ده.
په غزنی کې له تیرو دولس کالو څخه په لسو ولسوالیو کې د نجونو هیڅ ښوونځی نسته او له پنځلس ولسوالیو څخه هیڅ ښځینه فارغه نه لري چې د پوهنې په برخه کې تر ټولو بد وضعیت ګڼل کیږي.
ستاسو له پیغامونو
د کندهار ولایت اکبر جان نیازی د سره په تماس کې يم. د روزګان او کندهار لوی لار پنځلس ورځې لپاره بند ده. موږ د ټولو دولتي چارواکو څخه هیله لرو چې دا لار رایله کړي. ټول مسلمانان ورونه په تکلیف دي، عاجزي او کوچنیانو ماشومان پر لارو ژاړي.
ورونه دغه زموږ د وایې دله دا کله دې څه وایې دله سره کوم مرستي هر کوم شان غلي دې موږ دې ولا کوي که سلابو وړي چا څه وړي دا نو تر رسیدلي مسوالا کر رسیدلي دې ولې کورونه او شان لوټي لوټي را لکړي دې موږ ولا کوي دې دا راځي چې په کابل دې آیات راستي ګوري دې وایې دله مسته دې راکې موږ دا نو په خلو دې مسانه راکې
زه خلاص زاول لایف خني د سوي ولې تاسو ما پیغام شریکوم چې زابل ادارو کې نشتم تاسو پوسټو کې تاسو پیسې به مرشمانو سره د خپل وخت وان پر شي زیاته شي د پوسټو ولا د خپل دغه عالی نه زیات پیسې اخلي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د انجلی د نړیوالې ورځې د ترنشت په خاطر د فنلند سر ریاسم سنا مارین د وی ورځې لپاره خپل څوکۍ وی ځوان انجلی اوه مورتو ته وسپارله. مارین د جنسیتی برابروالي په اړه د معلوماتو د زیاتولو په هدف دا کار وکړ. د انجلی نړیواله ورځ راتلونکي یکشن بیده. سفی الله سانکزی راپور لري.
شپارس کلنا اوا مورتو د واکسی پنوم د فنلند د جنوب له یو وړ کلی صدارت مانی ته ورو بلل شو. اسوسییټډ پریس لیکلی اوا ته د فنلند صدر اعظم سنا مارین د یوې ورځې لپاره د صدر اعظم چاره وسپارلی څو د برابروالي په تړاو د عامه پوهاوی د لوړولو په کمپاین کې برخه واخلي. نجونو د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د ګرلز ټیک اوور یا نجونی د چارو واګې اخلي په نوم یو کمپاین چلولای. د نجلۍ د نړیوالې ورځې سګنۍ اصلي شعار هم په جنسي برابروالي یا مساواتو باندې د ټکنالوژۍ اغیز زیات شوی. د فنلند یوې ورځې وړې صدر اعظم اوا مورتو د کابینې په غونډه کې او تر هغه وروسته خبر اعلان ته وویل چې ټکنالوژۍ ته د نجونو لاسرسی د نړیوالو مساواتو په برخه کې د پام وړ موضوع ده چې باید کلکه پاملرنه ورته وشي.
زه وایم چې نجونې باید په دې وتوانېږي چې نور هم ټکنالوژي پراخه کړي او دا ښه درک کړي چې دوی څومره مهمې دي او دوی په ټکنالوژۍ کې هغومره ښې دي لکه څنګه چې هلکان دي.
اوا مورتو زیاته کړې په آنلاین بڼه د نجونو زورونه یوه مهم نړیواله موضوع ده. هواری ته باید ټولې هڅې وکړي. اوا ته د یوې ورځې لپاره چهارشنبه د صدارت چارې د نجلۍ د نړیوالې ورځې د رارسېدو په درشل کې وسپارل شوې. د نجلۍ نړیواله ورځ یک شنبه د اکتوبر په 12 لمانځل کیږي. ملګرو ملتونو سازمان د دغې ورځې د نومولو هدف دا یاد کړی چې په نړیواله کچه د نجونو د تعلیم، روغتیا او حقونو په تړاو عامه پوهاوی لوړ شي او هم د ماشومو نجونو د جبري ودولو مخه ونیول شي. کله چې د فنلند د صدارت ماڼۍ مختلف اوا مورتو خبر اعلان وپوښتل چې آیا غواړي پرختیا هم صدر اعظم شي، وی ویل چې هو غواړي صدر اعظم شي. د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې یو شمیر چارواکي د نجلۍ د نړیوالې ورځې د درنښت لپاره یو ورځ خپل څوکۍ یوې وړې نجلۍ ته سپاري. سکال، کینیا، پیرو، سودان او ویتنام ویلي څو وزارتونه به د یوې ورځې لپاره وړو نجونو ته وسپاري. د نړۍ په کچه ځینو لویو ټکنالوژي کمپنیو له هغې ډلې مایکروسافت، سامسونګ، فیسبوک او ټویټر یک شنبه د نجلۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت خپلې مهمې څوکۍ نجونو ته سپاري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
بصیر هلمن له کابل پر استولې سمس کې لیکلي دي چې سوله راشي امریکایي سر د امریکایي سرتیرو وطلبه سستون څه پیدا نکړي. خان محمد اسلامیار د هلمن لنادالی لیکي چې حکومت او طالبان ژر د سولې خبري پیل نکړي د افغانانو پیدا شوی باور به مات شي. قاری محمد مدنی د نورستان لوما ولسوالي لیکلي دي د بهرنیو ځواکونو وطل شی اقدام دی. زلمی افغان لیکي د ډاکټر عبد الله لدی نظر سره موافق نه يم چې د امریکایي ځواکونو وټلو ته اندیشنه لري. افغان ځواکونه پیاوړي دي. عبد الواحد مدقیق له کندهار لیکلي دي حکومت د معاصلانو د لیلی د جوړېدو کار بشپړ کړ. نن د اکتوبر 9 نیټه ده د پوسټې لنړیوالې ورځې سره برابر ده. وړاندې په دې اړه په تفصیل اوریدل شي. خو څلور بجې او دیرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له اسدالله لوجین څخه.
د هند بهرنی چارو وزیر وایي هیواد د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې له هڅو ملاتړ او له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکوي. جی شنکر دغه خبرې د ملي مصالحې عالي شورا له مشر عبدالله سره په کتنه کې کړي. له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اعلان وروسته ناټو وایي چې په افغانستان کې خپل ماموریت شرایطو ته په کتو پای ته رسوي. کندهار کې ځای چارواکي وایي چې وسلوالو یو نوی جوړ شوی ښوونځی له فعالیت مخکې په جړې ولسوالۍ کې په بمونو الوزولی. د فوټبال غوره لیګ سیالیو په لړ کې نن قبان هندوکوش او د میوند اتلان لوبډلې د سیالۍ ډګر ته کته کیږي. د نوبل د سولې جایزه سکل د خوړو نړیوال سازمان یا دبليو اف پی ته ورکړل شوه. د ناروې د نوبل کمیټې مشر بیرت رایس اندرسن نن دغه جایزه اعلان کړه. بلاروس وایي د خپل لمرني ریاکټور بشپړ پرانستې زندولې د ځکه چې د دوی استراوس اټومي بټۍ یا اټومي تاسیسات د روسي لخوا د جوړېدو په حال کې دي. او د سپینې ماڼۍ مالج ډاکټر وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپله درملنه بشپړه کړې او کولی شي سر له سبا په عامو مناسبتونو کې راڅرګند شي.
نن د اکتوبر 9 د پوسټې نړیواله ورځ دا ورځ په 1998 کال کې د جاپان په ټوکیو کې د پوسټ نړیواله ټولنې د کانګرس په غونډه کې ونومول شو. تر دې تقریبا یو پیړۍ مخکې د پوسټ نړیواله ټولنه جوړه شوې وه. په افغانستان کې پوسټي خدمتونه د امیر شېر علي خان د سلطنت پر مهال پیل شول. اکرام الله اکرام له کابل راپور لري.
روحلا نوری هر سهار د کابل مرکزی پوستخانه د پارسلونو بکسراخلی او د خپل بایسکل په وسیله د کابل خار بیلا بیلو سیمو ترسوی. دا ځل اړ دی چې له بهره یو را رسیدلی کڅوړه د کابل شور بازار ته ورسوي. د زوړ کابل هغه سیمه چې بی پلان کورونو پکې د ادرس پیدا کول ستونزمن کړي. د ار د چې د ادرس د پیدا کولو لپاره د سیمي له خلکو بار بار پوښتنی وکړي.
بله ما طرف زه د زوړ خار شور بازار تزم. اوس مهال د تنورونو جوړولو په کوڅه کې د زیاتې ګڼې ګڼې لامل له بایسکل ګچ اخلم، خو بیا هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ یم.
روحلا دیرش کال عمر لري. دیوای لس کال کېږي چې په کابل کې د پوسټ رسون کې په توګه کار کوي، خو هغه څه چې د کارې لستونزو سره مخ کړي د ادرسونو په سختۍ پیدا کول دي. د اکتوبر 9 د پوسټ ل نړیوالې ورځ سره برابر ده. په دې ورځ به لا بیلې غونډې جوړیږي او په نړۍ کې د پوسټ رسولو په برخه کې په اسانتیاو بحثونه کیږي. خو په افغانستان کې لا هم په دې برخه کې د پام وړ کار نه دی شوی او د خدماتو لوړاندې کولو او نرخ لوړوالي زیات شمیر خلک شکایت کوي. اورانوس د کابل مرکزی پوسټخانه ته راغلی. دا غواړي کومه کڅوړه جرمنی ته واستوي.
زه د افغانستان د پوسټ له خدماتو راضی نه یم، ځکه وړاندې په 1 کیلو پارسل موږ د 1500 افغانیو په بدل کې استول، خو اوس یې نرخ 4000 افغانیو ته لوړ شوی دی. زه همدا اوس جرمنی ته یو څه استوم چې ټول لګښت یې 1900 افغانۍ دی، خو بل چاره نه لرو، مجبور یو.
کامران مسعود یم. زما یو تر زیاده د هغوی اسناد دي. خاني خدمات زه وایم دینه په دې بهتر وو. دې اوس یو څه اندازه که زه فکر کوم قانوني یو څه اندازه سخت کړه ده.
اوس مهال په افغانستان کې د یو دولتي پوستي شرکت تر څنګ اته نور خصوصي شرکتونه هم په دې برخه کې فعالیت کوي. دولتي شرکت اروپا ته د 1 کیلو پارسل په بدل کې 4000 افغانۍ اخلي، خو ځینې خصوصي شرکتونه بیا د 10000 افغانۍ په اخیستلو سره لیږي. د افغان پوست شرکت وایي چې اوس مهال په افغانستان کې 1300 پوستخانه شته چې یوازې 40 په کابل کې دي. د دې شرکت رئیس احمد وحید ازادي رادیو ته وویل چې له کابل خاروالی سره یو ځای د پوستي ادرسونو پر سمولو کار پیل کړي او هڅه کوي چې د دې شرکت خدمتونه پراخ کړي.
بدون ادرس خاروالی
د خاروالی د پوستي ادرس لا کوډه پرته زموږ کارونه نشي تر سره کېدای. د کابل په خار کې ادرسونه ډیر مهم دي، ځکه بیا موږ کولای شو چې د پوستي کوډونو ادرسونه تطبیق کړو. دا زموږ یو مهمه پروژه ده او راتلونکي لمریز کال مو په دې اړه پلان جوړ جوړ کړی دا به د کابل ښاروالۍ سره په همغږي عملی کیږي او په دې اړه د لوړاندې د ښاروالۍ او افغان پوست شرکت ترمنځ همغږي سبیده
دا د په خبر افغان پوست شرکت په تیرو کلونو کې په کلنی ډول 80 میلیون افغانۍ عواید درلودل خو تیر کال د کرونا وایرس لخبرېدو وړاندې دا عاید آن 1500 میلیون افغانۍ ته رسیدلی وو اوس مهال د وسیقو توزیع تحصیلي اسناد او پاسپورت د کابل د شپاړس پوستخانو له لارې او د غشان په ټول افغانستان کې پاسپورتونه هم د پوستخانو له لارې ویشل کیږي په نور نړۍ کې بیا پوستي خدمتونه تر دې هم پراخ دي او اوس په یو سوداګریز کار بدل شوی په ځینو هیوادونو کې آن خوراکي توکي د پوستي خدمتونو له لارې انتقالیږي او په ځینو کې بیا بیمه او د پورونو ورکړه هم د دوی په خدمتونو کې شامل ده په افغانستان کې پوستي خدمتونه د لومړي ځل لپاره په 1209 لمریز کال کې د امیر شېر علي خان د سلطنت پر مهال پیل شول خو د نږدې یو نیم سل کلونو په تیرېدو لا هم د دې برخې کارونه معیاري شوي نه دي او ښایي ډېر وخت نور هم واخلي چې د دې هیواد پوستي خدمتونه معیاري شي اکرام الله اکرام ازادي رادیو کابل
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي
ځانګړي مرکې
مانا جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره ده زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه شو کې کوم
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ورسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
ازادي رادیو په منځني سپه دول شپږنوي په ټول افغانستان کې او په انټرنیټ کې زموږ پروانی په azadiradio.com کې نیولای شي د دې خبرونه د دې صد خبرونه ورسته یو ته رسیدلی ورسته په دې معنی چې خبری برخه رانغړو 19 پروګرام ته مخه کړو ازادي او اوریدونکو کې پروګرام لرو دا پروګرام فریبا ظاهر وړاندې کوي په دې پروګرام کې ستاسو په ځخ حساب شوی پیغامونه راغون شوی دي
ازادي او اوریدونکو جوڑوں کے فریبا ظاہر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو السلام علیکم هله د چیرو جوړ او خوشاله وسی د دې ساسي او بل خبرونه پایلو په دې خبرونه کې مشتری راستاسي پیغامونه را اخلو چې تاسو د تیرونی او پترس کې راستولې دي نو لدی کبل چې ټول ته باید نوبت ورکو مرکنلرو او ستاسي پیغامونه له تبصره پرته پرله پسې خبرو په لمړي سر کې به د لوګر د ازري ولسوالۍ څخه زموږ د اوریدونکو پیغام
السلام علیکم زه خالد لوګر نه خبرې کوم د ما پیغام دغه ده چې د لوګر له مایګینو سره ډیر سخت ظلم روان ده سخت ظلم کیږي لازر نه مایبین راغلی پنځل شپې دلته هوټل کې کړی ویل تر اوسه کار نه ده خلاص دیوالی نه د ما غوښتنه ده چې ته ولې په دې خلکو نه خبرې کې ده چې نه وایې چې د درې سوه څلور سوه مایبین دی مایدینو دفتر کې راتولې او کار نه خلاصيږي رښتیا سترګې پرې کړي څو واجه ده دا کار ولې نه خلاصيږي ولې غاګ نه اوري بس وروره ده د مایدینو غاګ ولې نه اوري یو مې بشل وره تلای کار نه د خلاصوي نن یې واخه د ماوري د لطال په راوړې او په کمپاین کې هغه خوشال پښال کې مایي بده نو دغه مې نه ته څه جاته خو هغه باندې د پاکستان چا وري چې دا اصل پښال ده چې تعجب دفتر دا تعجب مشران دي
سلامونه او نیکی هیلې د کندهار څخه مسلم سادات هم تاسو ته او ستاسو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم زما د کندهار د تعلیم تربیه ریاست یا په عموم کې د افغانستان د پوهنې وزارت څخه هیله ده چې دا د کوچنیانو مکتبونه چې بندې دي د کرونا وایرس په خاطر بندې دا باید بیرته شروع شي کوچنیانو یا خاص هغه شاګردان چې تقریبا عمر لاس یو ول ساته تر دول کال پر دی په نشار او سیوی دی پاکر کوي غلاوی کوي په کوڅو کې جنگونه کوي کله بازونو بجلی کوي دل کار پاته دی ګرد او راس چیز کو فساد دی نو زه د دې څخه دا هیله کوم چې دا مکتبونه چې شروع کې په دا چې په تخت سیوی چې دا فت هیڅ کله غره دی د وجود سره وځي نه ربانی دی مننه
زات خلاد دامه مسوالی سره خبره کوم د دامه مسوالی چې د کندهار شهر مشته مسوالی د پوریونه زده مسوالی د نه یو پروژاستا نه کړي نهستا نه مکتب تا سلکان در د خچې د زړه د دولي د خاورې د غشا په منځ کې د خو بیا سم زده منځ کې دا اې څې نهسته څو پروژه را ووته څو مرسته نه لیواله وکړه دلته موږ هیڅ شی نه دی نه لیدل دا او څه څه دا څو خوري خو کوم خواز دی دا سره هیڅ درک نه دی معلوم چې دا و څه خو ته ولاله دا مرسته دلته هیڅ کار نه دی شوی یو دا درونه نه دی شوی نه یو وخت څه څه شوی دا نه یو څه نو شوی دی نه پر چا جو شوی دی دا د خامنار دی دا غوښته دا ترانسپورت منځ کا زه د دولي وخت او خزلې دي خلک په مرزه یا خپل او منافس دي دي خلک دي دي موتور راشت راتامت ات پروژه نو څه نو په چاګ څه د شروات سم دا غوښتنه ده چې د تم مسولې ته توګه یو سلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
السلام علیکم څنګه شاز بخیر آزادۍ کارتونکو او ریډونکو ټول ټول سلامونه مې کړي و مر سيزه د پراولت څخه مفاته زنګ وهلې دي اورور د دوري د مر بخواته زنده پوسټي زر زر 2000 افغانۍ غواړي کډوري د شلمو مخواته موټران وځي هم زر زر 2000 افغانۍ غواړي دا د پراولې ولې د پوسټو ولا څه پوسټو ولا څه نوې اجنه پیسې مو اخلي دا د خدای به شرګان دی وی خو طالبان پر سر ټکی وی په خامو کې وای بلاسته د بل خو د دولت خلک پر سر ټکی وی به شي دنیا شي او په خامو کې ماش از مصطفی پوسټه ولا خلاص چې اشرف غنی وای ولا کوم د پوسټه پر لارې تیسي دا وصول د ولس سره داسې ظلمونه کې نو تاسو خو له کار وکي چې لا پیښه و نه خلی نو ما د زالی سره از رادیو څخه دا هیله ده چې دا ولس شاک پر ځای ورسي
سلام علیکم زال دلاده زابل ولایت نه دا پیغام تاسو ته پریږدم زموږ د زابل ولایت په میزان د ورسواری د غلار عمومي لار ډیر وخت کیږي چې د طالبانو د خوا او د دولتي ځواکونو د خوا څخه بند ده د امنیتي مشکلاتو له امله موږ غواړو د دواړو طرف څخه د دولتي چارواکو څخه او د طالبانو د لوړو چارواکو څخه چې د غلار خلاص کړي د غولس په ډیر سخت مشکل کې واقع ده د یو سات لار تقریبا په څلور ساعته باندې مزل باندې پرې کوي مریض مو تر ولایت پورې نه رسیږي هغه میوجات او اصلات اوس انار وخت یې غانر په درېمې سکامت باندې هم نه خرڅيږي د خلک پور وړيږي غریبان دي د غلارې کچېره مستخلاص نه شي د غولت په ډېر سخت سره سره مخامخ سلارې ډېر خرابې دي د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي پر جلار باندې غټ موټر پک او راتګ نه شي کولای وځه انار موسم دی دا یو انار د دې په کار کې حاصل دی دغه تر مارکیټو پورې پر دغه لار باندې نه رسي وي نو موږ د دولتي چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دغه لار د ولس پر مخ باندې خلاص کړي او ستل یو خندونه ورته پېښ نه چې ولس ته وسلام
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د ازادي راډیو او ریډونکو او کارکونکو ته ټول ته سلامونه وایم زه خدای دوست زابل ولایت شرطپاد ولسوالۍ د ولګي د کړي خبره کوم د زمر انزر ساش کال ډیر ارزانه دي په هیڅ رقم نه خرڅيږي نو د حکومت کوم دا غوښتنه ده چې دا بندرونه خلاص کړي د انزر مختولاش خرڅي موږ بيخي مسکنان انزر مې نه خرڅيږي نو دا یو انزر لرو د حکومت کوم دا خواهش دي چې دا انزر په اړه کې د ان د بل یواز سره قرارداد وکړي د انزر نو کې ګران شي وسنه
مولین رحمان کندهار ته خدا ته غان پدمه کندهار ولایت کې فشار کې ډیر چیرې په شروع دی څل اور د خلکو سره مشکلان وخت کې چې مکه دی وخت کې چې او دا څنګه یې شروع دي چې ولا مو ته جوړ دي موږ وټنه دا ده چې دا غلو ته دای چې دا وو چې 15 نو چې دا غلو مخنیوي وشو تلان
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم دا ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته شکر الله خبر کوم چې له بعد دې استفاده زما دا ازادي رادیو کارکونکو ته نه دا لګیږي زما غږ لرته چا به تا ورته چې زما سره ملک ته